نهویشت بنیادی شبکه جوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسی جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارانتان با شیوه‌های جدیدی که امروز دنیا توانسته از او استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسو او ستاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي، او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نو شو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هیواد شاړو پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې شل تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په درشل کې تر 15 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري، او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولی شي.
ما امیدوار هستم به امی قراردادی که امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن مو لاسلیک کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکی جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولی شو.
د غلی وریاخیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لی بی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازنۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په افغانستان کې اوریدلی شي. په افغانستان کې افغان سوداګر شزي او صنعتکاران د خپل وړو کارونو پراخېدو ته لیوال دي. لستونه د شزي چې بیلابیلو مجبوریو کارونو تاړي کړی وای ک خلک د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډیره به ورسره د افغان شزو وضعیت بهتر شي. د افغان شزو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د شزو په وړاندې شته تاوتریخوالي د شزو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې همدغه مې ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزي او صنعتکاران د خپل کارونو پراخېدو ته لیوال دي. لزګونه دا کسبګری خزي او سوداګری د سه‌شنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا رابلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشه نومي میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار ښه خرڅیږي او کورنۍ له سواله بچ ده.
ما سره دغه پخې مزرمایي بده او نشي کولای ماشومان واړه واړه دي. مختلا کار کو نو څنګه کو د کور کرایا کی او خو جوړ نا جوړی کی اوس کو ساتل شي بچیا ساتل شي یا مکتب ته لګل شي خو خام نشي لګل نو د قلم کتاب چا مو سره کې دو نه یا پاتل نه کې دي چې نه کې دو.
په افغانستان کې ډېر خزي مجبورې دي تاسو ولي چې مارتونه په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلا ما په نوم بلې میرمنې د افغان خزو په سیمیز بازار کې په لاس ګنډلې کالي او په خامک جوړ شوی غاړې ننداري ته یې هغه ازادي راډیو ته وویل.
په لار راځي فوت کړه بسیار خرط
دوی ډېر وړو وچ پلاری مړ شو. ټول مشمان می د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوي کړل او کومي
په سیمیز دغه بازار کې چې د افغانستان د خزو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لزګونه خزو خپل کاروبار ننداري ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونې نیسي. افغان ګن پلاس جوړ شوی نقشې کنیمې بکسونه د خامک غاړې کورنې کلچې پیرکی کوچنی سوداګري او ځین نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته د پرځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانا ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په
شعار نشو کولی چې تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي. که غواړئ تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
من ګیلانی په باور په افغانستان کې زورګونو خزو کاروبار ته مخه کړي خو کلاس نیوي ونه شي دوی به د کار په وړاندې نه امید شي. نوموړي وایي چې په هیواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان خزو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري ترڅو نورې تنګلاسه خزې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
کسبګر افغانان هیله مني دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستانه لري فرانسې ته مخه کوو. په فرانسې کې روانه اونۍ د وچې ډوډۍ اونۍ ده. نژدې شل کلونه وشول چې په فرانسې کې د کال یو ځل د وچې ډوډۍ اونۍ لمانځل کیږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یوه لویه سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نانبایان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بیلابیل ډوډۍ پخوي او خلک د ډوډۍ پخولو چل زده کوي او پرته له دې چې پیسې ورکړي ډوډۍ څکي. وچه ډوډۍ یو له ډېرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هجار د کلونو په وروستیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغونو یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغونو یونانیانو تر نورو خوړو د وچه ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خړه ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده، ځکه چې دا ډوډۍ صحیح ده. فرانسویان بیلابیل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګت په نوم اوږده نری وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظر پښتنو له مخې نانبایی تر ټولو ښه کسب بلل شوی دی او هر ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څرنګه میله ده.
د وچې ډوډۍ میله یا اختر د شلو کلونو راپدې خو په فرانسه کې دود دی او دا اکثرا د مې په میاشت کې سرته رسول کېږي او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچې ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي او په تېره تېره ځوان نسل د دې کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلفو مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي ترڅو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچ غوړي وکاروي. چې البته په فرانسه کې عموما د اکثر هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په درېو وخته خوړلو کې وچ غوړي استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وهڅول سي چې وچه ډوډۍ هر ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثر اقتصادي او کلتوري ځکه چې فرانسه یو زراعتي هېواد دی او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی. او له بله لوریه په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د علمي لحاظ مطالعه شوي دي ځینې ضررونه زیانونه لري. یوازې شی چې پورې ډېر ګټور ثابت شوي دي وشي ډوډۍ. نو له دې لامله د فرانسې ټول خلک په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مظاهر ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړانو ډېر کله به په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده او د هغه خاطرې یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر صاحب ورته کوم فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ کپلاره کې پرته وي څوک راخلي بره یې ږدي؟ فرانسویان څرنګه دغه سی او تقدس باندې قائل دي؟
د رسمي لحاظ خو فرانسې یو لایق دولت دی نو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځایونه لري. مګر په عام توګه باندې فرانسې خلک هم ګوري تقدس سره ګوري.
کرا شو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي او ته خوښي ورکوي چې راشي په خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي. او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یو مسابقه هم شته چې ډېر ښه نوبایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرس کړي او خلکو ورته راتشویق کړي شي.
ډاکټر صاحب ورتک مننه. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پرشنه په ټول افغانستان کې او یو بل جالب موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبڼ کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبڼ ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو څلور کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته وروغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو دوو ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسناتی د ژوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې ژوبڼ کې ګوریلا په ډزو وواژه او ولې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو داسې لارو کار وانخیست چې په ترڅ کې هارم په نوم د 18 کلن ګوریلا نه وی وژل شوی. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور او پلار چې د ګوریلا پنجې ته غورځېدلی او ملامته کړل. په هغې ویډیو کې چې د پیښې پر مهال اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري چې یو لوی ګوریلا یو څلور کلن ماشوم د خپلې پنجې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولی او نه یې پرېږدي چې ډوب شي. د ویډیو په یوه بله برخه کې څرګندېږي چې ګوریلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجې بلې برخې ته یې انتقال کړي. دا ماشوم مور میشل ګریګ د خپل فیسبوک په پاڼه کې امنیتی ساتونکو مننه کړې چې پر وخت ورورسېدل او زوی ته کوم لوی صدمه نه ده رسېدلې. یواسي برسیرن یو څه خوښ شوه دي. هغه چې د دې پیښې عیني شاهدان ورسنوي ته ویلي داسې نخ کاری چې پنځه کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله بلکې تر ډیره هڅه کوله چې یې وي ساتي. د ژوبڼ مشر تین مینار د خپلې پریکړې دفاع کړې وایي که چیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بېهوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی ښایي زرې اغېز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وای. نوموړي ویلي دا پرېکړه اسانه نه وه او ښایي بېلابېل کسانې په اړه جلا نظر ولري. خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو. د
دا ازادي راډیو د ریاست ساعت خبری مجلې ورستیو تر رسیدلیو. په دې خبری مجله کې مو مهمه موضوع دا و چې تیره شپه او یا سهار وختي شاوخوا 150 مسافر په کندوز کې برمته شوي دي. د کندوز کابل په لویه لار 160 کسان بیرته خوشي شوي دي، 13 یې ارغمل له ځان سره بیولی دي او 14 یې وژل شوي دي.